السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دا راپور نو وروسته راځي، خو په دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلامشورې ترسره کړي. ښاغلي متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی، غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هیواد د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندوی صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، چې څه باندې 6% نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پانه یې خبره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالۍ هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرائیل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرائیل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو تلارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرائیل پوځ بریدونه زیات کړي د غزې د مرکز جنوب ته په 25 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:00 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه یې بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19مه جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوی، خو دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به د سر راپوردار واخلو چې د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دغه سازمان یو ویل ورپورې غړي ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي. دغه نیوکه داسې مهال کیږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نجونې هم دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلې کړي. تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوریا اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 23 سره برابر و، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بارو وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بیګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیدر بارام دارنګ وویل چې د طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نه لیوالتیا او خپل حالت د چارو په پریښودو پورې محدودېږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبه په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجر هلی کوزی چې وخت د طالبانو د رسیدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهیږي کله به هم خپل نیمګړې زده کړې بشپړې کړي کنه.
از اینکه مدت دو نیم سال میشود که مکتب برای ما
دا چې دو نیم کال کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یو بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او ویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 65% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کې نیول کیږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لابدی سپوږمۍ ناورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمادیزې اعلامیې په خبرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خبرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینه و ګیرې د له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي:
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي، او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امر بالمعروف نهی عن المنکر هم مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وای چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټول نه پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. موږ ته دا توصیه کړي چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سر لیک واچوي، ویښتو ته سټایل ورکوي، نو تاسو کفار ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هیڅ توپیر نه لري.
یو بل سلمان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
یي سټایل هغه کم شوات،
کدا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورالو غیزو کړی، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل:
دا سینه د هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلی چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپل پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه و خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د جنوري 15مه پروسا کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نو مولې چې د روسي په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف سل ورځې پوره کیږي، خو د غوازیت په سختۍ زغملې. روسیې تر اوسه له دغه خبريالې سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبريالې آلسو کورماشوی وا چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقيف کې ساتل کیږي وای په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي، او روسته د ورونو پرانستل پایل کړل، لومړی د خپل ماشومان او نور نږدې خپلوانو پر مخ، او روسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشوی واچ د توقيف په دې موده کې خپل کورنۍ ملګرو همکارانو او نور خلکو له خالکونه تر لاسه کړی وای چې دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت وو. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای اني و ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یو تراژیدي ده. خدای چې په ناحق یو امریکایي تبع د سل ورځو لپاره د روسیې په یو زندان کې ساتل کېږي دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوی، لومړی په دې تور نه شوی و چې د روسیې حکومت دی و بهرني ایجنټ په توګه د سپ لپاره غوښتنه نه وړاندې کړې، او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پاوز په اړه د درواغو په خبرولو تور نه شو. د ازادي رادیو د راپور لمخه د لومړی مورد لپاره په روسیې کې تر 50 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی، او په دوهم مورد کې هم تر 10 کلونو پورې.
په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل چې موسکو نوموړی ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ ورپسې بشري او اساسي حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي، وایي قضیه خپل میراث غوښته شي، مرکه کې قضیه د کوم شي جزات پیسې لګوي، قضیه سوق ده هغه د خځه په واړه پیسې لګي ولا کې وو کې قربانه.
یوی میرمنی غاک مووبریده چې ویل د طالبانو په حاکمیت کې له نور ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غاک نه اوریدل کیږي. د قضا برخې په خاني کارکونکو کې د دې ستونزې علت څرګنی.
په تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودل. په دې کې ډیر زیاتې قربانی د منګه خزینه شپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ په چیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. لزداکرو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباری شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې خځینه سینګارتونونه بند شول. لدې ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا په محکمه کې هم د غږ اوریدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم په خبرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی و، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی باندې دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي، اوس محکمه کې مرکمه کې قضیه د کومه شي جزات فیصله کوي، هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د هر طرف ته فیصله کوي، ولا کې وو کې قربانې چې و ماسمانه ورته نازل هم شي پځب واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې ټلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتیر دولت دی، هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته. همدا اوس زه درته وایم قضا چیرته دی، چیرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی، د کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي کئی دا باید سنی هغه فیصله تر اوسه شوی په افغانستان دي، تر نن ساعته پورې داشته ده چې خځه باندې ظلم دي، دوی فیصله کړي د خځه په حق فیصله کړي، مورستا سوریدل چې د خځه په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شو چې ان په پانه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت په خاني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې ووس لیلا می خرڅوي.
اته اریزه نشیل وسته، زه درته ایم اریزه نشیل وسته. زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وی، څلور کال پنځه کاله درس وی، پات لاغه نه ماستری کې دکتورا کې راځي کنه، یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې مانه دي لیدلې چې سواله سم پات یاش پار سم پات وظیفه ولې تر څو دکتورا یې نه کړی. دکتورا او ماستری سره براتله لا پی جی سره راتله بیا به ورته وظیفه وکنه. ان دومره زحمت هغه هغه ته به احترامي کې هغه د کانه مونږ ته کړی. اندازه ما ماما د رتبه سي سنوال د رتبه سي اما پیګلې لاندې فروشي کوي، ویلې دومره رتبه یې جیګاوه، دومره یې تحصیل وکړه، نن نه ستا په دولت کې هغه لاندې فروشي کوي. ولې مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه به حق فیصله یې کړې وه صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي نو خپل کسان یې راوړي کسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستري کړی کوم ځای کې پی جي خپل کړی
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شی د دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصد نه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ څېړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کوي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوی ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
په تجربه او متخصصه قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله قوانین چې د منګرې ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ د شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول که خپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو انجمن عدلی وزارت کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل نم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړل په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلی راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د منګ خزینه په دې شولې چې هغه سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم د حقوقو نه محروم شوي یا هم محدودیتونه په باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسي سره هم لستون سره مخامخ شول او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضح توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلی و قضایی نظام ته دا ستونزې راولاړې کړي دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلی و قضایی نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسب اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د خزو د یقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپله د خزو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم ته قضا او سرنوالی ته اصلا د خزو حق او حقوق مد نظر نه دي ول سوې نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړې چې هغه خپل د حق د غوښتنو لپاره قضا او سرنوالی او محاکم ته مراجعه وکړي هغه کس چې د تعلیم حق نه لري هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري هغه څوک چې د
سفر حق ملري هغه سوق چې د سفر حق ملري هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکي سرانولانې خزه باندې وظایف بند شو یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې نو دلته خوندې کوم اعتلاړ شي مراجعه وکي او د چا ته مراجعه وکي څه ډول مراجعه وکي د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي نو باید ته یو قانون وضع کړي یو رهنمود ورته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري هر خوندې چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هېڅ ډول د نظام د خوا څخه هېڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسوس دپاره نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې ناراضي پاتې کېدلی شي
بله میرمن یزی لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي
دقیقا ای کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی یو طرز العمل درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا لپاره د ولسونو په وړاندې کې ځای نیولی وای نو خپل د بقا لپاره کار کړی وای نو هلته دا چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوې ده تر ډیره حد پورې تر ډیره بده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قران او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي قاضیانو وکیلانو سرانوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده د اوس فعلاً په افغانستان کې او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي او یو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې ښځې د کار څخه منې کړلې ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې د سرانوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی خواتور ایسي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل خپل داسې نظام د دې نظام چې خوب یاني دي هغه خلک ټول منسجم کیږي او بل اخر د دې په مقابل کې پورته کیږي ځکه چې هیڅ وخت یو څوک وه وی زپی وی کوټه بل اخر هغه نور هم قوی کیږي او ستاسو وړاندې پورته کیږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجربه باندې ثابت ده چې بل اخر به خلک په دې پسې راپورته شي
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي یوازې میرمن نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان څارنوالان قاضیان اکثریت منفع کړل په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه څارنوال ته هغوی معلومات په دې کې لري هغوی په دې کې څېړنې کړي معلوماتونه یې ترلاسه کړي نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي خراب شوي وي زړه شوي وي تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو اول به یو بله پرده را جوړه کوي د پلاستیکو نه یې جوړ کوي د بوجۍ نه را جوړ کوي نس پې کوي بیا هغه سوری یو خراب پرده ایسته کوي نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي مغه وکیل ته معلوم وي مغه قاضي ته معلوم وي هغه په دې برخه کې څېړنه کړي معلوماتونه یې کړي نو ته یو دم هغه لرې کوه یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی یا اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي خو دغه اهل چې معلومات ولا لري څه وکړي فیصلی ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصلی ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتیږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپل پتیشه وهي او خپل چې خپل انزوا ته رسیږي او هغه حالت ته رسیږي چې باید نور نو د پایتکې ورته کیږي دوی خپل سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای ډیر کوشش وکړی وای چې په دې اساس کې تغییرات درنه وای راولي قضایي به څېړنې به کړی وای ورته خپل استازي به ورته کېنولې وای چې څېړنې وشي لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې موږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه د خلکو په موږ باندې باور پیدا شي خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړل چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم څنګه د سر نه اسناد راوړم څنګه د سر نه شاهدان راوړم شاهدان هم د چا سره په اسی نه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک په دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنافره سي ځکه چې دوی دغه کړې دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډیره خاصه پاملرنه باید وشي
bale په اخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډیر بد چلند شوی حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کیږي دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې د کوشش کیږي چې بیرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کینی دغه سي میرمنو ته بعد تاسو ډاټ چوي یعنی دوی کله چې مجبور نه سي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه کې د میراث مسلې هغه کې یو چا سره دعوه وي هغه کې دی وي کندې کوم حقوقي حق تر ولاندې سوي یاد طلاق موضوع خاصنه اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادېګنه دغه سي میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه نه امید بیرته لیګل کیږي اته یو ډاډ بچوي
څنګهار می خوند ته امدغه د مشوره می خوند ته امدغه ده چې هیڅ کله چې مو پاتې کیږي تاسو خپل د حق غوښتنه په دې خاطر چې تاسو ګناګار کیږي او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناګار ده دوه ځلې موږ ګناګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقو د ظلم د پاره خپل غاک او وساتی او تاسو خپل ناهیلی کیږي مشل واری نور مرته مراجعه وکي څومره چې مزللې بیا مراجعه ورته وکي څومره چې در نفرت کی بیا هم مراجعه ورته وکي څومره چې خبر خورد نکي تاسو بیا هم مراجعه وکي یعنی تاسو د اوسلې او د زغم څخه کار واخی تاسو د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزونه ورته ورکي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کوي هغه څوک اوسله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کیږي مه ناهیلي کیږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي خوندو ته زما فقط دغه نظر ده دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ
همچنان ما فقط مغوالم مختیم و ملشه
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویې میغونډه کې د درېمې کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوی هیواد په فرمانونو چلیږي په داسې حال کې چې قاضیان څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراوړو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای ملماته خرغلاست وې ستړمشي په خیر اغلی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو خوګو اوریدونکو که تاسو تاسو ټول همکاران د سلامونه او درنښت
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ راځو خپل مارکی ته استاد مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی
د ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یو مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څرګند شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي منشورونه جوړ شوي دي ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي منځته راغلي همدارنګه په ملي سطحه قوانین ورته تصویب شوي دي خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې د برخې ته توجه شوې ده دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې په روغتون باندې څه حقوق لري په نورو جوړ او سالم خلکو باندې څه حقوق لري په لومړي توګه کې وایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا یې حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغۍ عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغۍ عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي، کې رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړي توګه دوه عمده عوامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه، او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو وایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
دی حال لارو تا لدغه سی کسانو سره چه دول برخورد باید وسی؟ دی دوی حق چه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي، تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سې ناروغۍ باندې، په دغه سې آفتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ وسره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړي چې د پالنه وسی او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید د یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي کوي نو دا څه ناروغي ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډیر ښه تداوی کیږي او درملنه کیږي نو صحیح بیمه ډیره مهمه ده متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې صحیح بیمه نشته ده او د صحیح بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګ د پلان جوړول د طرحې جوړول او همدارنګ د واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده د داسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي د صحیح بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي هغه سره ښه رویه وشي هغه سره نرمې خبرې وشي په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي یعنی که یو څوک داسې فکر وکړه چې دا حالات سبا په ما باندې راتلای شي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمام شي
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي د درملنې اخلاق مطرح کیږي نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دغه اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شته دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني دوی د ناروغۍ په وړاندې نور هم د دوی ناروغي ورسره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغي ورزیاتېږي نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په اډانه کې راځي په چوکاټ کې راځي
بله استاد تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي له مریض سره آسې چلند چې باید وسی نه کېږي وسره په دې اړه خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي
د طبابت اخلاق باید وایم چې ډېره مهمه خبره ده مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي دغه مفاهیم پرېکېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو اصل زده کوي مثلا په جریان د هم په شکل باندې تدریس چې په پوهنتون زده کړو په ځایونو کې نو دا به بهتره وي نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي د هغه ډول چې یو ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي نو هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې دا ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي ډیر ښه برخورد وسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوی کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړل شي، په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګيږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې کله ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرانسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولی چې له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحیح بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي، ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري، ترڅو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي ترینه.
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړل په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته به ورکوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کړي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي، نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم هم په یوه ډېر صعب العلاج ناروغي باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواه کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر هزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نور هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ستارین ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالېږي. که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه شي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال شي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر شي، اتاب څنګه کې به یو بل هم دلته پروتي ناروغ به وي، په نرمه که دا پوهول شي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي چې د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغي لري کېږي هغه ځان ګوښه کوي او هغه خپل ځان کنټرولوي او خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کرا سودی ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته چې وی چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي.
مریضانو څو هغه خلک دي چې هم په فزیکی لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ باندې دي، د دوی سره پر فرد باید ډیر آتشي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاق باندې استوار وي، په مهرباني باندې استوار وي، او همدارنګه درملنه ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید تسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، یو پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درندستانو د ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
Okay. زما